آج ویو 360 میں پاکستان میں انٹرنیٹ کے مسائل کا ذمہ دار صارفین کی طرف سے وی پی این کا استعمال ہے یا سوشل میڈیا کو قابو میں کرنے کے لیے انٹرنیٹ سے حکومتی چھیڑ چھاڑ، جانیں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان میں فری لانسرز اور صارفین کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ کی انتہائی سلو سپیڈ کی وجہ سے ان کے کاروبار متاثر ہو رہے ہیں۔ ٹیلی کام کمپنیز کہتی ہیں کہ ان کی طرف سے سب ٹھیک ہے۔ وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا پہلے موقف تھا کہ پوری دنیا میں حکومتیں سائبر سیکیورٹی کے لیے فائر وال انسٹال کرتی ہیں، لیکن دو دن پہلے انہوں نے انٹرنیٹ کی سلو سپیڈ کا ذمہ دار صارفین کی طرف سے بڑی تعداد میں وی پی اینز کے استعمال کو ٹھہرایا ہے۔ پاکستان میں سیکیورٹی کے معاملات سے نمٹنے کے لیے محرم یا دوسرے مواقع پہ انٹرنیٹ کی بندش کی روایت تو موجود ہے، لیکن پورے ملک میں انٹرنیٹ کا سلو ڈاؤن شاید گزشتہ چند ہفتوں میں پہلی بار ہوا ہے، اور یہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب پچھلے چند ہفتوں میں ملک کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ڈیجیٹل دہشت گردی کی اصطلاح تواتر سے استعمال کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ملک میں فائر وال لگانے کی اطلاعات بھی ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم جائزہ لیں گے کہ اس سلو ڈاؤن سے کاروبار زندگی کیسے متاثر ہو رہا ہے اور اس کا معیشت پر کیا اثر پڑ رہا ہے۔ کیا انٹرنیٹ تک رسائی میں تبدیلی کا تعلق حکومت کی کچھ سوشل میڈیا ایپس کی نگرانی سے ہے؟ آج اسی پہ بات کریں گے۔ انٹرنیٹ سے صرف سوشل میڈیا ہی نہیں بلکہ بہت سے طلباء کی تعلیم اور کئی طبقوں کا روزگار بھی جڑا ہے۔ پاکستان کے بڑے شہروں کی سڑکوں پر بہت سے موٹر سائیکل سوار آپ کے پاس کھانا پہنچانے کے روزگار سے منسلک ہیں، جو آج کل انٹرنیٹ کی سست رفتار سے متاثر ہو رہے ہیں۔ لاہور سے سمن خان نے چند رائڈرز سے جاننے کی کوشش کی کہ اس سب کا ان کی زندگی پر کیا اثر پڑا ہے۔
مین چاہ رہا ہے لبرٹی میں کروں، یہاں پہ سگنل کا ایشو آ رہا ہے تو پھر گلیوں کا کیا حال ہوگا؟ ہلدور شہر میں چل جائیں، ادھر کدھر بھی کسی گلیوں وغیرہ میں مارکیٹ میں چلے جائیں تو سگنل بالکل بھی نہیں آتے، نیٹ بالکل ہی نہیں چلتا۔
انٹرنیٹ وغیرہ کا مسئلہ نہیں تھا، صحیح تھا، تقریباً 12 گھنٹے میں 25-30 آرڈر اٹھا لیتے تھے، لیکن ابھی کچھ دنوں سے انٹرنیٹ کا پرابلم چل رہا ہے۔ 8-10 دنوں سے وہی 5-6-7 آرڈر ہوتے ہیں، یہ اسی سے دیہاڑی میں بھی فرق پڑتا ہے۔
ہم جیسے فوڈ پانڈا والے ہیں، کریم والے ہیں، انٹرنیٹ نہیں چلے گا تو آرڈر یا ان کو رائڈ تو نہیں ملے گی نا۔ اگر یہ چیز کو اچھا بنانا چاہ رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، تھوڑا ٹائم جیسے کہ سڑک بنتی ہے اس ٹائم ہم اوبر کھابڑ جگہ سے گزرتے ہیں کہ یار بعد میں اچھی جگہ بن جائے گی، لیکن ہم پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں، یہ آئیڈیا نہیں ہے۔ لیکن جو اس ٹائم جو نقصان ہو رہا ہے میرے خیال سے وہ زیادہ ہی ہو رہا ہے۔
ٹاسک کمپلیٹ کریں تو ہمیں بونس وغیرہ دیتی ہے، اگر ٹاسک نہ کمپلیٹ کریں تو پھر جو بونس کے پیسے ہیں 50-60 روپے وہ جسٹ ملتے ہیں ہمیں۔ آرڈر وغیرہ کم ہونے کی وجہ سے ہمارے بونس بھی ظاہر سی بات ہے وہ بھی نہیں ہوتے، کمپلیٹ نہیں ہوتے۔ جو آرڈر کے پیسے ہیں وہ سمجھ لیں کہ آدھے تو پٹرول میں چلے جاتے ہیں۔
کل جیسے کسٹمر نے مجھے غلط ایڈریس دے دیا تھا فوڈ پانڈا پہ، میں نے اسے بولا جی آپ مجھے واٹس ایپ پہ اپنا لوکیشن کرنٹ لوکیشن سینڈ کریں، تو اس نے مجھے جب وہ لوکیشن سینڈ کی تو وہ نہیں آئی، اس نے مجھے وائس میسج کیے وہ بھی نہیں آئے۔ تو اس طرح سے فرق پڑ رہا ہے، کسٹمر کو کیا پتا کہ نیٹ بند ہے کیا مسئلہ ہے، وہ مجھے میرے پہ برس رہی تھی کہ بھائی تم لیٹ ہو گئے۔
پہنچنے میں جب لیٹ ہو جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس نے آرڈر کینسل ہی کرنا ہے، تو آرڈر کینسل کر دیتا، پھر ہمیں اس کا بھی وہ نقصان ہوتا ہے، کمپنی ہمیں وہ چارج کر دیتی ہے اس چیز پہ۔
آن لائن آرڈر تھا وہ، مطلب فوراً ہمیں ڈراپ بھی کرنا ہوتا ہے تو وہ ڈراپ نہیں کر سکا، مجھے 25-20 منٹ ویٹ کرنا پڑا یا ادر جگہ پہ گھومنا پڑا کہ یار کہیں پہ بھی انٹرنیٹ آ جائے۔ اس 25 منٹ میں، اس 20 منٹ میں ہم ایک دو آرڈر کر کے جو کہ 50-60-100 روپے کما سکتے تھے۔ جب تک میں مین مارکیٹ نہیں پہنچا گھوم پھر کے ادھر ادھر مجھے آرڈر نہیں لگا، وہ ہمارے لیے 100 روپے بھی معنی رکھتے ہیں۔
گزشتہ دو ہفتوں سے انٹرنیٹ میں خلل اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز تک رسائی میں مشکلات کی وجہ سے ملک میں فری لانسرز اور آن لائن کاروبار کرنے والوں کے علاوہ پاکستان میں بیٹھ کر امریکہ اور یورپی ممالک کو آئی ٹی سروسز فراہم کرنے والوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ لاہور سے نوید نسیم نے اپنی رپورٹ میں ان کی مشکلات جاننے کی کوشش کی۔
یہاں پہ کچھ بھی ہو جائے انٹرنیٹ اور جو آپ کا نیٹورک ہے وہ ایرر دے دیتا ہے۔
اٹس لائک ابھی تک 40% جو ہے ہمیں ڈیمیجز کے اوپر جو ہے وہ بیئر کرنا پڑ رہا ہے۔
وی پی این اور پراکسی ہمارے کام کوئی بھی نہیں آتی۔
فائبر کے الگوریتھم اتنے سٹرانگ ہیں وہ آپ کی پروفائل کو بین کر دیتے ہیں۔
شارٹ سٹوریز کے انٹرنیٹ نہیں ہے تو آئی ٹی کچھ بھی نہیں ہے۔
انٹرنیٹ کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ بہت سارے مسائل فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ अब फॉर एग्जांपल अगर हम इंटरनेशनल क्लाइंट्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर एग्जांपल फाइवर प्लेटफॉर्म के ऊपर, सो जब एक क्लाइंट आता है फाइवर के ऊपर और उसको ये सामने शो होता है कि पाकिस्तानी रीजन से आप ना कॉन्टेक्ट करें, वहां पर इंटरनेट के इशू चल रहे हैं, so he or she will move to the next person.
WordPress developer internet ke sath chalega, app developer internet ke sath chalega, content writer internet ke sath chalega, SEO wala internet ke sath chalega. All in all ke mera e-commerce ka store hai wo bhi internet ke sath hai. Client agar mujhe koi image bhej raha hai to image download nahi ho rahi, voice note bhej raha hai to wo nahi download ho raha, to matlab mera business bilkul khatam hai.
It's like abhi tak 40% jo hame damages ke upar jo hai wo bear karna pad raha hai. बिकॉज ऑफ हमारी डिलीवरीज हैं वो लेट हो रही हैं, हमारे पास नए ऑर्डर्स नहीं आ पा रहे, नए क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेशन में हमें बहुत सारा गैप क्रिएट करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ आउटेज ऑफ इंटरनेट.
सैलरीज अब हमें अपने सेविंग्स में से निकाल के देनी पड़ रही हैं. ऑफिस के एक्सपेंस को, ऑफिस सुबह आके ऑन होता है तो ऑफिस का एक्सपेंस स्टार्ट हो जाता है, वो एक्सपेंस भी हमें अपने बैकअप प्लान में से बेयर करना पड़ रहा है.
फॉर एग्जाम्पल हम अपनी VPN लगा के, प्रॉक्सी लगा के लोकेशन चेंज भी कर देते हैं तो फाइवर के एल्गोरिथम इतने स्ट्रॉन्ग है वो आपकी प्रोफाइल को बैन कर देते हैं कि आप पाकिस्तान में बैठे हुए किसी और लोकेशन पर कैसे शो कर सकते हैं.
VPN और प्रॉक्सी हमारे काम कोई भी नहीं आती क्योंकि हमारी काम की सेंसिटिविटी इस तरह की है कि हम उसके अंदर साइबर अटैक नहीं चाह सकते या कोई भी अटैक, मार्वल फलाना डिमकाना कोई भी अटैक. इसलिए हमारे जो क्लाइंट्स के डाटा है हम उनको प्रायोरिटी देते हैं.
बेसिकली जो हमारे इंटरनेशनल मार्केट है ना उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है कंपेयर टू लोकल मार्केट्स, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ आप पाकिस्तान से नहीं बल्कि इंडिया, बांग्लादेश, इन सारे ममालिक से आप कम्पीट कर रहे होते हैं. सो जब एक क्लाइंट आपको एक मैसेज करता है और आप प्रॉपरली उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते तो क्लाइंट मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट पर्सन, चाहे वो इंडिया से हो चाहे वो बांग्लादेश से हो.
क्लाइंट अगर हमारा दुबई में, कुवैत में, अमेरिका में, सो वट एवर गल्फ कंट्री कहीं पे भी अवेलेबल है तो हमें उसके पास फिजिकली अवेलेबिलिटी चाहिए. अगर ये कर लेंगे तो हम बच जाएंगे, अगर नहीं करते तो हम अपना काम ही चेंज कर सकते हैं समहाउ के उसके अंदर इंटरनेट का कोई कंसर्न हो तो बिल्कुल माइनर सा हो.
हमें पता है कि इंटरनेट के ऊपर फायरवॉल जो है वो क्रिएट की जा रही है. फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं व्हाट्सएप की, अगर आपको किसी इंटरनेशनल क्लाइंट के साइड वन ऑन वन आपकी कम्युनिकेशन व्हाट्सएप के ऊपर चल रही है सो यू आर अनेबल टू लोड द इमेजेस, अनेबल टू लोड द वॉइस नोट्स, जस्ट आप एक टेक्स्ट के थ्रू कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं. अनटिल अनलेस आप उसके ऊपर VPN लगाएं तो उसकी वजह से आपकी जो है वो इमेजेस डाउनलोड हो पा रही हैं, आपकी जो ऑडियो नोट्स वो डाउनलोड हो पा रहे हैं.
इसके अलावा जो हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं वो हमारे पे ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे कि हम VPN यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे. उसको देखते हुए हमारा क्लाइंट का और हमारा जो क्लाइंट और वेंडर का एक जो होता है ना ट्रस्ट होता है वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पा रहा. शॉर्ट स्टोरीज के इंटरनेट नहीं है तो IT कुछ भी नहीं है.
पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन का कहना है कि इंटरनेट में खलल की वजह से मुल्क में काम करने वाले बहुत से फ्रीलांसर्स बेरोजगार हो गए हैं और इन फ्रीलांसर्स का ज्यादातर काम व्हाट्सएप पर होने की वजह से इससे उनका 40% बिजनेस मुतासर हुआ है. फ्रीलांसर्स एसोसिएशन के सदर तुफैल अहमद का कहना है कि फ्रीलांसर्स की तादाद के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया भर में चौथे नंबर पर है और अगर इंटरनेट के मसाइल यूं ही जारी रहते हैं तो पाकिस्तान की साख मुतासर होगी.
फ्रीलांसिंग है पाकिस्तान की दुनिया में चौथे नंबर पर है. 250 मिलियन से ज्यादा तो ये कमा चुके हैं अभी रिसेंटली. अगर आपके पास क्वालिफिकेशन भी और स्किल नहीं है तो आप फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते. इंटरनेट जब डिसरप्ट हो जाता है 40% से ज्यादा लोग मुतासर हुए. हमें रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए, हमारे फ्रीलांसर को इंटरनेट चाहिए, वो रोटी कपड़ा मकान खरीद लेंगे. इंटरनेट जब डिसरप्ट हो जाता है, इंटरनेट की स्पीड, अपलोडिंग, डाउनलोडिंग जो आजकल इशू चल रहा है इसके अंदर, तो आप सोचें वो लोग बेरोजगार हो गए जिनका काम ही सिर्फ व्हाट्सएप पे था. तो पहला तो हमारा ये काम है कि हम अब ये चीज़ आगे भी अगर होती है खुदा ना खास्ता दोबारा, तो हम पहले तो अपने स्टेक होल्डर जो हैं उनको हम अपनी वॉइस रेस कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसको रिजॉल्व करें. हम मीडिया के थ्रू इसको रेस करें, जल्द से जल्द रिजॉल्व करें. दूसरी चीज़ हम चाह रहे हैं कि अब हमारे पास नेक्स्ट टाइम बैकअप हो, क्योंकि ये दिन ब दिन ये इशू बढ़ता जा रहा है. मैं समझता हूँ अगर 40% से ज़्यादा लोग मुतासर हुए और सबका डिफरेंट ओपिनियन है, जो वाईफाई या स्टेबल कनेक्शन या एक्सपीरियंस फ्रीलांसर या IT एंटरप्रेनर हैं तो वो सरवाइव कर रहे हैं, लेकिन जो डिपेंड कर रहा था किसी एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे और जो डिपेंड कर रहा था सिर्फ व्हाट्सएप पे, उसका कोई डिलीवरी बिजनेस था, तो वो बहुत ज़्यादा सफ़र हुआ. फ्रीलांसर्स एसोसिएशन जिसको PEFLA कहते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, नॉट फॉर प्रॉफिट बॉडी, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है 2.37 मिलियन फ्रीलांसर्स की पाकिस्तान में एज ऑफ द लेटेस्ट डेटा रिसर्च डन बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक विथ पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन. और फ्रीलांसिंग है पाकिस्तान की दुनिया में चौथे नंबर पर है. 250 मिलियन से ज़्यादा तो ये कमा चुके हैं अभी रिसेंटली. और मैं समझता हूँ एज पर दिस रिपोर्ट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक विथ अस 2030 में 1.6 बिलियन तक ये प्रोजेक्टेड है. अगर आपके पास क्वालिफिकेशन भी और स्किल नहीं है تو آپ فری لانسنگ نہیں کر سکتے. پاکستان کے اندر جو فری لانسنگ میں زیادہ تر لوگ کام کر رہے ہیں، سب سے پہلے وہ گرافک ڈیزائننگ، ویب ڈیزائننگ اور کانٹینٹ رائٹنگ، اور جو ہائی پیڈ اور جہاں کے ایکسپرٹس پوری دنیا میں مشہور ہیں، جس میں آپ کو پر آور ریٹ یا پر پروجیکٹ ریٹ بھی بہت زیادہ ملتا ہے، وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، مشین لرننگ، سائبر سیکیورٹی، موبائل اپلیکیشنز، یہ فیلڈ ایسی ہیں جس پہ ہمارے بچے زیادہ تر کام نہیں کر رہے. پاکستان میں 60% سے زیادہ لوگ جو ہے ینگ ایڈلٹس اور اس میں میلز ہیں، اور باقی جو ہے 21% آپ سمجھیں فیمیل ہیں. تو ہم پہلے تو اس ریسرچ کی ایک ایک رپورٹ پہ، جو اس ریسرچ پہ رپورٹ پہ فائنڈنگز ہیں، ہم ایک ایک فائنڈنگ پہ ڈیسیجنز اور پلاننگ کر رہے ہیں. اس میں ہماری پلاننگ کیا ہے، خاتون یا گرلز کیوں نہیں ہیں، وہ ریشو کم کیوں ہے، ینگ ایڈلٹس ہیں بٹ پروفیشنلز بھی جاب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. دوسرا کوالیفیکیشن جو ہے، اس میں کچھ نہیں چاہیے ہوتی، اس میں اسکل چاہیے ہوتی. کوالیفیکیشن ضروری ہے، اچھی بات ہے اگر آپ کے ساتھ کوالیفیکیشن، آپ کی انگریزی اچھی ہے، لیکن آپ کا اسکل کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر یہ انٹرنیٹ ڈسرپشن جو ہے، اپلوڈنگ ڈاؤن لوڈنگ کے ایشوز ابھی آگے مزید چلیں گے، تو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا جو ایشو ہے ہماری انٹرنیشنلی جو ریپیوٹیشن ہے فری لانسنگ کمیونٹی کی، پاکستان دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے، وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جائے گی. فری لانسرز نے جو کنٹریبیوٹ کیا 269.8 million تھرو ریمیٹنسز بٹوین جولائی اینڈ مارچ، جس میں سے میں آپ کو بتاؤں 156.9 million جو ہے وہ نان آئی ٹی سیکٹر سے تھا، جبکہ 112 million جو آئی ٹی سیکٹر سے تھا. ہمیں روٹی کپڑا مکان نہیں چاہیے، ہمارے فری لانسر کو انٹرنیٹ چاہیے، وہ روٹی کپڑا مکان خرید لیں گے. ان کو روٹی کپڑا مکان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کو بجلی، ان کو فیول پرائزز سے کوئی ایشو نہیں ہے، وہ ڈالرز میں کماتے ہیں. لیکن اگر ان کو صرف انٹرنیٹ دے دیا جائے، ان کو کے پاس موبائل فون ہوگا، وہ ویڈیوز بنائیں گے، وہ اس سے کمائیں گے. ہمارے پاس یوٹیوبر ہیں، ہمارے پاس گرافک ڈیزائنر ہیں، ہمارے پاس اے آئی ایکسپرٹس ہیں. اگر یہ انٹرنیٹ صرف چھینے جائے گا، تو یہ ریمیٹنس تو آپ چھوڑیں، آپ انٹرنیشنلی ریپوٹیشن بھی ڈیمیج کریں گے پاکستانی فری لانسر کی. اور جو ہم ایک خواب دیکھ رہے ہیں آئی ٹی ایکسپورٹس بڑھانے کا، تو آئی ٹی کمپنیز بھی سفر ہوں گی.
پاکستان کی وزیر مملکت برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی شذا فاطمہ نے چند روز پہلے ملک میں سلو انٹرنیٹ کی وجہ بیان کرتے ہوئے ایک پریس کانفرنس میں موقف اختیار کیا تھا کہ اس کی ذمہ دار وی پی اینز کا استعمال کرنے والے ہیں، اور انہوں نے واضح کیا کہ حکومت نے نہ تو انٹرنیٹ سلو کیا ہے اور نہ ہی اسے بند کیا ہے.
سائبر سیکیورٹی میجر دیٹ ایوری گورنمنٹ ان دا ورلڈ ٹیکس. اینڈ مجھے ہمارے یہاں پہ ہر چیز کا ایک میڈیا کے اندر بھی، میں میڈیا کو بلیم نہیں کر رہی، مگر ایک میں کہہ دوں پبلک کے اندر بھی ایک چیز ایشو کریٹ ہو جاتا ہے. پہلے ویب مینجمنٹ سسٹم تھا، گورنمنٹ چلا رہی تھی، اب اس کی اپڈیٹیشن ہے، گورنمنٹ کا رائٹ ہے. آپ سائبر سیکیورٹی اٹیکس دیکھیں اس ملک کے اوپر، آپ دنیا انٹرنیشنل جو سائبر سیکیورٹی اٹیکس ہو رہے ہیں وہ دیکھیں اس ملک کے اوپر کتنے ہو رہے ہیں. جس طرح تھریٹس، سائبر سیکیورٹی تھریٹس جو ہیں وہ ایوالو کر رہے ہیں، اسٹیٹس نیڈ ٹو ہیو بیٹر کیپیبلٹی ٹو انشور کہ وہ ان سائبر سیکیورٹی تھریٹس کو رسپونڈ کر سکے. تو یہ والے سوالات جو ہیں، اس کا یہی رسپانس ہے کہ جتنا جیسے جیسے یہ چیزیں ایوالو کریں گی، سائبر سیکیورٹی تھریٹس ورسن ہوں گے.
پاکستان کی معیشت پہلے ہی بحران میں ہے، عوام کی معاشی مشکلات میں بھی کوئی کمی نہیں آ رہی. ایسے میں انٹرنیٹ کے سلو ڈاؤن سے کچھ طبقات کا روزگار کا براہ راست متاثر ہونا جو ہے وہ لازمی بات ہے. ملک کی معاشی ترقی پر اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے، اس پر بات کرتے ہیں. ایگزیکٹو ڈائریکٹر آئی بی اے ڈاکٹر اکبر زیدی اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ڈاکٹر زیدی بہت شکریہ. پاکستان کے سیکیورٹی مسائل تو ہیں، لیکن ملک کے معاشی مسائل بھی تو اتنے ہی سنگین ہیں. ظاہر تو انٹرنیٹ کی کو سیکیورٹی کے معاملات کی وجہ سے مینیج کیا جا رہا ہے، کیا یہ مسئلے کا مناسب حل ہے؟
آج کل کے دور میں اگر آپ ملک کو برباد کرنا ہے تو پھر سیدھی سیدھی بات ہے کہ آپ انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی اس کی ختم کر دیں، اس کا رشتہ دنیا سے توڑ دیں. جو آپ نے ابھی بہت اچھی جو ابھی جو دکھائی ہیں کلپس، سب یہی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کا پوری اقتصادی معیشت جو بھی ہم کرنا چاہ رہے ہیں اور تعلیم وغیرہ، اس کے انٹرنیٹ وغیرہ کے بغیر نہیں چل سکتی. اس وقت پاکستان میں تقریباً 47% 120 million لوگ ہیں جن کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن، اور یہ سب بڑے بڑے شہروں میں نہیں رہتے، یہ کام بھی کرتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں. اور آج کل تو دیکھیں یہ بڑے تضاد سا ایک سمجھ آتا ہے، اگر اس پہ تو بہت لمبا پروگرام کیا جا سکتا ہے کہ معیشت وغیرہ. ایک دیکھیں، ایک طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ ٹیکس جو ہے پاکستان میں بڑھایا جائے، بہت ضروری ہے، ٹیکس بڑھانا چاہیے، ٹیکس جمع کرنا چاہیے ان لوگوں سے. تو اب دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ای پیمنٹس ہیں ان کو بند کر رہے ہیں. انٹرنیٹ جب بند ہو جاتا ہے تو ملک بند ہو جاتا ہے. یعنی اس میں کوئی شک نہیں, ٹویٹر شویٹر تو چھوٹی سی بات ہے, پورا ملک کا کاروبار, یہ جو ہے روزگار, یہ جو یہ بات کر رہے تھے کہ ڈیزائنرز ہیں, گرافک ڈیزائنرز ہیں, کوڈ بناتے ہیں, اے آئی وغیرہ کرتے ہیں, وہ تو ایک الگ ہی حلقہ ہے, چھوٹی سی چیز. آپ کا ٹی وی بھی نہیں چلے گا, یہ جو ہم پروگرام کر رہے ہیں یہ شاید تھوڑی دیر کے بعد بند ہو جائے گا کیونکہ کوئی انٹرنیٹ کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. میرے پاس دو تین ڈیوائسیز ہیں لیکن یہ مجھے نہیں پتا کون سی کب کس وقت بند ہو جائے گی. اور یہ چھوٹی سی چیز ہے, ایک انٹرویو ہو رہا ہے, یہ ہماری کلاسز آن لائن میں ہوتی ہیں, لوگ سرچ کرتے ہیں. تو انٹرنیٹ کے بغیر جو ہے نا ملک کا وجود نہیں رہتا آج کل کے دور میں. اگر
ڈاکٹر زیدی, کس حد تک آپ چونکہ اکیڈمک انسٹیٹیوٹ مینیج کر رہے ہیں, رن کر رہے ہیں, اس کو ہیڈ کر رہے ہیں, آپ کے پاس کس طرح کی کمپلینس آ رہی ہیں اسٹوڈنٹ پورٹلس کے حوالے سے, یا اوور آل جو ایجوکیشن پہ آپ بات کر رہے ہیں کہ تعلیمی نظام کس طرح سے ڈسٹرپٹ ہو رہا ہے؟
یہ وہی آتا ہے کہ انٹرنیٹ کا کنیکشن نہیں چل رہا. وہ میں جس ادارے میں ہوں, آئی بی اے, وہ کہتے ہیں آئی بی اے کا نظام خراب ہے. ہمیں ان کو بتانا پڑتا ہے نہیں, آئی بی اے کا نہیں, پاکستان کا نظام خراب ہے اور کئی طرح سے خراب ہے. انٹرنیٹ تو ایک ہی حصہ ہے, کئی طرح سے چیزوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ انٹرنیٹ نہیں چلتا تو پھر وہ سرچ نہیں کر سکتے, وہ آن لائن جا کے کلاسز کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے. وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی یہ نظام نہیں صحیح چل رہا, یہ چیزیں, دس از, یہ پرابلم ہمارے یہاں ہے لیکن یہ کسی اور وجہ سے پیدا ہوئی. تو اگر وہ دیکھیں,
جی جی,
ابھی یہ پروگرام آنے سے پہلے جب چل بھی رہا تھا, میں کچھ ریسرچ کر رہا تھا, میں دیکھ رہا تھا, اچھا میں یہ دیکھوں کہ پاکستان میں انٹرنیٹ یوزرز کتنے ہیں. وہ 111 ملین آیا, پرانا فگر ہے, میں نے سوچا 120 ملین ہوگا, میں نے ایک دو اور جگہ چیک کی. تو یہ تو 24 گھنٹے کا ایک کھیل ہو گیا. یہ نہیں ہو گیا کہ آپ صبح 9 بجے سے لے کے شام کے 3 بجے تک آپ انٹرنیٹ دیکھتے ہیں, پھر آپ گیمس کھیلتے ہیں. یہ آپ کی زندگی کا, ہماری زندگی کا, ساری دنیا کی زندگی کا ایک حصہ ہے. تو اگر آپ انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں, آپ زندگی بند کر دیتے.
تو دنیا کے کئی ملکوں میں انٹرنیٹ کو مینج کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں, کئی جگہوں پہ کامیاب بھی ہوئی ہیں. کیا پاکستان بھی عرب ممالک اور چین کی طرح اس پہ قابو پانا چاہتا ہے؟
پاکستان تو کسی چیز پہ بھی قابو نہیں پا سکا, نہ دہشت گردی پہ, نہ افراط زر پہ. انٹرنیٹ تو اس کے قابو میں نہیں آئے گا, یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ ضرور کوشش کریں گے, فائر والز لگائیں گے, کوشش کریں گے کہ مثلا انہوں نے کچھ چیزیں تو کی ہوئی ہے کہ کچھ سائٹس آپ نہیں کر سکتے, کئی لاکھ سائٹس ہیں آپ نہیں جا سکتے, ٹویٹر پہ پابندی کی ہوئی ہے. لیکن سب سے جو ایک کیا منافقت جو ہوتی ہے نا, وہ یہ ہوتی ہے کہ اگرچہ کسی اسٹوڈنٹ کو ٹویٹر پہ جا کے یا ایکس پہ جا کے اگر اس کو دیکھنا ہے کہ کیا خبریں ہیں, کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں, کیا پڑھنا چاہیے, کیا کوئی آرٹیکل آیا ہے وغیرہ وغیرہ, تو وہ کہتے ہیں بھائی پابندی ہے, بند ہے, بلاکڈ ہے. لیکن جو ہمارے جو اعلی کار ہیں وہ پوسٹ کرتے ہیں, وہ بتاتے ہیں وہ کتنے ہسپتالوں میں گئے, وہ کہتے ہیں انہوں نے کتنے فیتے کاٹے, وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے کس ملک کے صدر سے بات کی. یہ منافقت ہے. آپ کے وی پی این استعمال کریں, یا آپ کے پاس کوئی ایسا سسٹم ہے جو اور عوام کے پاس نہیں ہے, تو یہ تو بالکل عوام سے آپ ان کا بنیادی حق, یہ بالکل آپ کے جو چینل جو چل رہے تھے, جو چل رہی تھی چھوٹی سی, انہوں نے کہا کہ آپ اگر انٹرنیٹ دے دیں, روٹی کپڑا مکان وہ ڈھونڈ لے گا. یہ بہت اچھا سلوگن ہے کہ واقعی یہ بات صحیح ہے, آپ روزگار کے مواقع لوگوں کو دیں, پھر وہ روٹی کپڑا مکان اسی سے آ جائے گا. انٹرنیٹ اس وقت ایک بہت ہی بنیادی ضرورت اور بنیادی حق ہے, اس کو آپ روک نہیں سکتے. آواز یہ اور بات ہے کہ کیا کہنا چاہیے کیا نہیں کہنا چاہیے, اس کو روکنے کے کئی طریقے ڈرائے بھی جاتے ہیں.
اوور آل ڈاکٹر زیدی, ایک چیز لاسٹ پہ کوئکلی میں جاننا چاہوں گا کہ امپیکٹ اکانومی پہ ایک تو ہم اب تک دیکھ ہی چکے, ادروائز آپ کے خیال میں براڈر سینس میں اکانومی پہ کتنا فرق پڑے گا؟ انٹیگریٹڈ دنیا ہے, اس کے لحاظ سے تو پاکستان پہ اثر کس حد تک آئے گا آپ کے خیال میں؟
یہ آج ہی کے اخبار میں, پاکستان کے اخبار میں لکھا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان کی انٹرنیٹ کی ایکسپورٹ یا آئی ٹی کی ایکسپورٹ, انٹرنیٹ کا لفظ نہیں, آئی ٹی کی ایکسپورٹ جو ہے وہ $25 ارب تک پہنچنی چاہیے. زبردست بات ہے, انٹرنیٹ ہے نہیں اور ہم 25 ارب کی بات کر رہے ہیں, 2 ارب بڑی بڑی مشکل سے چلی ہے. میں ہمارے ڈپارٹمنٹ میں, جس یونیورسٹی میں میں ہوں, سب سے اور پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ کمپیوٹر سائنس کے کورسز کی ہوتی ہے. وہ خود گھر پہ بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ, اور سیکھ بھی سکتے ہیں, اور چھوٹا ایک دو سیمسٹر پڑھنے کے بعد وہ آن لائن جا کے, یہ بالکل صحیح بتا رہے تھے, فری لانسرز وغیرہ. تو معیشت آپ کی کیسے چلے گی؟ اس وقت ہماری سب سے تیز جس چیز میں اضافہ ہوا ہے ایکسپورٹس میں, وہ آئی ٹی ایکسپورٹس ہوئی ہیں. اسی پر آپ ایک کلہاڑی مار رہے ہیں لٹرلی. آپ
سمجھتے ہیں کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ وہیں کی وہیں رک جائیں گی. ڈاکٹر زیدی بہت شکریہ وقت کی کمی میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی ایک اوپینین لینا چاہوں گا. سروپ اجاز اس وقت ہمارے ساتھ ہوں گے کچھ دیر میں. بہت شکریہ ڈاکٹر زیدی آپ کا. انٹرنیٹ تک رسائی کا تعلق عوام کے اظہار رائے سے بھی جو ہے وہ جوڑا جاتا ہے اور سب کے لیے ترقی کے یکساں مواقع کی بات کی جاتی ہے. سروپ اجاز ہیومن رائٹس واچ سے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. سروپ بہت شکریہ. انٹرنیٹ کی بندش یا مانیٹرنگ کی وجہ سے اس کا سست ہونا کیوں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی سمجھا جاتا ہے؟
جی تھینک یو فار ہیونگ می. دیکھیے انٹرنیٹ پہ بندش اور اس کا سست ہونا جو ہے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی جو ہے وہ کئی سطح پر ہے. ایک تو ظاہر ہے جو آپ نے ذکر کیا آپ نے ابتدائی میں بھی کہ آزادی اظہار رائے کا مسئلہ ہے, ظاہر پیسفل یوز آف انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے. اور جیسے جیسے بین الاقوامی قانون جو ہے وہ اس کا ارتقا ہوا ہے, وہ ایوالو کیا ہے, تو اب انٹرنیٹ تک رسائی جو ہے وہ نہ صرف آزادی اظہار رائے کا مسئلہ ہے بلکہ جو ساری گفتگو ہو رہی تھی اس سے پہلے وہ بہت سے جو باقی حقوق ہیں, جو اکنامک سوشل کلچرل رائٹس ہیں, جو معاشی آزادیاں ہیں یا حقوق ہیں, ان کا ضامن بھی ہے, جس میں رائٹ ٹو لائیولیہڈ بھی ہے, جس میں رائٹ ٹو ایجوکیشن بھی ہے. ڈاکٹر زیدی اس کی بات کر رہے تھے, تو اس میں ایک رائٹ ٹو ٹریڈ, رائٹ ٹو آکوپیشن بھی ہے, رائٹ ٹو ایکسیس گورنمنٹ سروسز بھی ہے. تو یہ جو انٹرنیٹ جو ہے وہ آزادی اظہار رائے کا تو ایک رائٹ ہے مگر وہ انیبلر ہے بہت سی ایک ہول باسکٹ آف رائٹس کی, کیونکہ ہم جس اب آرکیٹیکچر میں رہتے ہیں, جس ایکو سسٹم میں رہتے ہیں, وہاں پر یہ جو رائٹس ہیں جو انڈیویزیبل ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. اور جب آپ انٹرنیٹ پہ قدغن لگاتے ہیں یا وہ جو ڈسپرپورشنیٹلی قدغن لگاتے ہیں, تو پھر آپ نہ صرف آزادی اظہار رائے کا رائٹ جو ہے اس کو مجروح کرتے ہیں بلکہ آپ ایک ہول ہوسٹ آف اکنامک سوشل رائٹس, یعنی آپ اکنامک
پہ آپ کنٹرول رکھتے ہیں. سر وقت کی کمی, کوئکلی دو پوائنٹس اور ڈسکس کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ اگر انٹرنیٹ کی نگرانی عموماً عامرانہ ریاستوں میں ہوتی ہے, ایک دلیل یہ ہے کہ اگر چین اور عرب ممالک انٹرنیٹ کی نگرانی سے متعلق پالیسیاں اپنائے ہوئے ہیں تو پاکستان کے کرنے میں کیا برائی ہے؟
دیکھیے میرا خیال ہے کہ دوسرے ممالک کی جو ہے مثالیں لینا, کیونکہ ہر ملک کا ایک جو ایک آئینی ڈھانچہ بھی فرق ہے, ہو سکتا ہے کہ اس سماجی حقیقتیں بھی فرق ہو, مگر جہاں تک ریاست کی یہ طاقت جو ہے کہ وہ انٹرنیٹ کو ریگولیٹ کرے, دیکھیے وہ ریگولیٹ کرنے سے تو کوئی انکار نہیں کر رہا, بلکہ بہت سی انسانی حقوق کی تنظیموں کی ڈیمانڈ رہی کہ آپ نفرت انگیزی اور اشتعال انگیزی پر جو ہے اس کو اس پہ پابندی لگائیں, اس کا قصد باب کریں. مگر ہم نے جو دیکھا ہے, ہمارا جو تجربہ رہا ہے, خواہ وہ 2016 کا جو پیکا ایکٹ ہو یا اس کے بعد سے بہت سے اقدام جو مختلف حکومتوں نے اٹھائے, اس میں یہ رہا ہے کہ یہ جو انٹرنیٹ پہ پابندی ہوتی ہے یا قدغن لگتی ہے, اس سے وہ جو نفرت انگیزی, اشتعال انگیزی, جو تخریب کاری, وہ جو لوگ ہوتے ہیں شاید ان پر اتنا اثر نہیں ہوتا اس کا
لیکن جنرل پبلک آپ کے خیال میں زیادہ سفر کرتی ہے. ایک چیز لاسٹ پہ, ایک امپیکٹ جو اوور آل بات اور تاثر یہ بھی پایا جا رہا ہے اس وقت کہ اس کا مقصد جو ہے ملک کی کسی مخصوص سیاسی پارٹی کی سرگرمیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟
دیکھیں یہ میں اس پہ قیاس کرنا مشکل ہے, کیونکہ انٹرنیٹ پر کو ریگولیٹ کرنے کی جو خواہش ہے پاکستانی حکومتوں کی, وہ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ تو بہت عرصے سے ہے. وہ ہم نے 2016 میں دیکھی, ہم نے 2017 میں دیکھی, پھر ہم نے 2020 میں بھی دیکھی, 2022 میں بھی دیکھی ہول. تو میرا خیال ہے کہ بجائے اس کو کہ کسی طرح سے اس کو پرسنلائز کیا جائے, یہ خواہش ضرور رہی ہے حکومتوں کی کہ وہ ایک فلو آف انفارمیشن پر جو ہے وہ کنٹرول رکھیں, اور یہ شاید اس حقیقت کے ساتھ اپنا پیس میک کرنا کہ دس از ناٹ ناٹ اونلی ناؤ انڈیزائریبل بٹ اٹ از آلموسٹ امپاسبل. یہ حکومت جو ہے وہ گیٹ کیپر نہیں رہی انفارمیشن کی, حکومت اس کے حدود و قدود ضرور سیٹ کرے اشتعال انگیزی اور نفرت انگیزی
کو کنٹرول کرنے کے لیے, لیکن اس کو کنٹرول نہیں کر سکتی. بہت بہت شکریہ سروپ اجاز, ہیومن رائٹس واچ سے سروپ اجاز ناظرین ہمارے ساتھ تھے, اور اوور آل جو پاکستان میں انٹرنیٹ کے حوالے سے مسائل ہیں اس پہ ہم سے بات کر رہے تھے. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
دا د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولای شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټن کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولای شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټن کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. آشنا تلویزیون د نن شپې په خبرونه کې له افغانستان د پېښ امنیتي ګواښ په اړه د پاکستان د تور ردول د طالبان حکومت د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي آصف درانی هغه څرګندونې راکړې چې وایي ترهګر ډلې ښایي د افغانستان له خاورې د سپتمبر د 12 په څیر یو بل لوی برید وکړي. په غزه کې د اوربند ټینګېدو په اړه د امریکا د وړاندیز منل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتن بلینکن وایي اسرائیلو په غزه کې د اوربند ټینګېدو په اړه د امریکا وړاندیز منل دی. بلینکن له حماس خوښتل چې د دې وړاندیز ملاتړ وکړي. او د ډیموکرات ګوند ملي کانګرس ته د ولسمشر جو بایدن وینا. د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د امریکا په شیکاګو کې د ډیموکراتانو ملي کانګرس ته په وینا کې هڅه کړې چې خپل میراث ځلاند وخی او دغه مسولیت د ولسمشر لپاره د خپل ګوند نوې نوماندی کاملا هاریس ته انتقال کړي. دا او نور د نن شپې په خبرونه کې.
السلام علیکم. د آشنا تلویزیون خبرونه ته خرغلاست. نن سه شنبه د 2023 کال د اگست 6 نیټه ده. زه وحید فیضی په دې خبرونه کې زما همکاران ایوب خاورین په شیکاګو کې د ډیموکرات ګوند د ملي کانګرې جزئیات وړاندې کوي. سمیع الله جلالزه په فلیپین کې د افغانانو لپاره د امریکا د ځانګړو ویزو یا ایسایوی د تای مراحل کې دوه پاړه معلومات شریکوي. او د خبرونه له قدرمن ملما د بخانی ولسی جرګې غړی خالد پختون سره د پاکستاني چارواکو چې ویلي د افغانستان نړۍ ته امنیتي ګواښ پیښ دی بحث کوم. له تاسو ټولو مننه. خبرونه په شیکاګو کې د ډیموکرات ګوند د ملي کانګرې پاړه په خبر پیلوه. د امریکا د ایلینوی سیالات په شیکاګو ښار کې د ډیموکرات ګوند د ملي کانګرې دویمه ورځ ده. په لومړۍ ورځ د ولسمشر جو بایدن په ګډون ګڼو کسانو د غونډې ته وینا کړې. د خبر نور جزئیات له ایوب خاورین اخلم چې له شیکاګو څخه په خبرونه کې راسته. خاورین صاحب په خیر اغلی. لومړۍ پوښتنه مې دا و چې د ملي کانګرې ته کوم کسانو وینا کړې دي او غټ ټکي څه وو؟
سلامونه فیضی تاسی او ټولو درنو لیدونکو ته. د ډیموکرات ګوند ملي کنونشن پر لومړی ورځ د بایدن په وینا پای ته ورسېده. ولسمشر بایدن په خپل وینا کې د خپل لاسته راوړنو او د راتلونکو لپاره یو د کاملا هاریس ملاتړ باندې ټینګار وکړ. دا غو وینا په دوه برخو کې وویشل سي. نو شپېته پیزي شپېته فیصده په دې متمرکز هوا چې په دې تیرو څلورو کلونو کې کومې لاسته راوړنې درلودې په امریکا کې د دیموکراسۍ د ودی د مدني حقوقو د دفاع د مبارزې او ډېر انتقادونه په خپل پخوانی سیال ډانلډ ټرمپ چې اوس هم د دیموکرات ګوند سیال دی او البته بایدن په سیالي کې نشته خو کاملا هاریس وی داغه په وینا او انتقادونه وکړل. په دوهمه برخه کې د وینا هغه د کاملا هاریس په استعداد باندې و او د ولس خیو وغوښتل د خپل دیموکراتانو څخه چې یو دا چمتو ده د دندې ته او امریکا به په ویاړي د امریکا ولس او د امریکا بچیان به په ویاړي. تر ټولو مهمه دا و چې بایدن د یو بریالي مشر په توګه راڅرګند شو چې خپل دندې په مسولیت سره پای ته رسولې وي او دغه احساس داسې وو چې ګواکې د دې وخت راغلی د دغه مشال د دې ارزښتونو د خوندیتوب لپاره نوی نسل ته سپارم. کاملا هاریس چې له بایدن څخه شل کاله کشره ده او د یو نوی نسل نمایندګي کوي، یعنی اقلا تر دې کشره ده او د په هغه د بشپړ ملاتړ اعلان وکړ. نو تود هرکلی وشو په کنونسیون کې. تر دې وړاندې البته هیلری کلینټن خواني کاندیدی چې هغه هم له ترامپ سره سیالي کړی او په 2014 کې ټاکنې بایللې وي، هغه په امریکا کې د میرمنو د سیاسي حقوقو د مبارزې یا دغه مقام ته رسیدو هغه ټکی یا ارزښت په ډاګه کړ او هغه هم د کاملا هاریس انتخابېدل یا نوماندېدل دا یو موقع و بلل چې په امریکا کې یو بل تاریخ امریکایي مېرمنې جوړتي.
خو څنګه د ټولو چارواکو د څرګندونو په اړه خلکو څه خبرګون خوده لیدي یا څه نظر لري په اړه؟
ښه، په داخل کې خو ډېر تود هرکلی وسو او پرون ورځ د د دیموکراتانو لکه د یو نوی ساس په کې پکل سوی په دې پریکړه باندې د بایدن هرکلای تود هرکلای پام دی او شو ستاینه پام دی کېدل چې د خودګزاری وکړه او کاملا هارس ته کاملا هارس ملاتړ اعلان کړی دا هغه یو غوړه نوماند اوس دیموکراتان بولی ځکه کله چې بایدن په نظر پوښتنو کې هم تر خپل سیال ډونلډ ټرمپ شاته اوس کاملا هارس په نظر پوښتنو کې په ځینو هغه رقابتي ایالتونو کې مخکې ښکاری دیموکراتان ډیر با انرژي او تکړه په دغه سیالۍ ته انتخاباته روان دي د باندې د تالارنه مظاهره وي او د غزي د جګړې په ضد د دیموکرات د دیموکراتانو مظاهره وي د آزاد خیال او مترقي دیموکراتانو مظاهره وي چې په بایدن باندې انتقادونه کول او کاملا هارس ته ګوتسندنه کوله چې د غزي کې فوري اور بند و نکړي او په اسرایلو باندې د وسلو ورکول بند نکړي نو د دوی رای به د کاملا هارس رای را به محروم شي باندې مظاهره به ډېرې زیاتې وي ډېرې تودې وي په زرګونو خلک راټول سوي وو او په دغه د محوطې شاوخوا ته سړکونو باندې
همدلته مې پوښتنه وه خاورین صاحب پروخ تاسو رپورټ په دې اړه ورکو د مظاهرو جریان مو زمونږ لیدونکو سره شریک کو د مظاهره نن هم شته دوام لري که څنګه
شیکاګو یو لوخ تاریخ لري د مظاهرو د مدني حقوقو د مظاهرو او په دې کې خاص نوم او په امریکا کې ارزښت لري په دغه مظاهره هم د بیلابیلو نهادونو او جنبشونو لخوا ترتیب شوی او که څه هم دوی اغه عمومي ټولې د غوښتنې د پاره مثلا په دې کې داسې ګروپونه و چې بل ډېر سر مشارکات نه درلودل خو یو لوی ایجنډا د غزي د جګړې وي یعنی د خارج کې د امریکا د مداخلو او د جنگونو په مخالفت د دې ټولو یو نظر وو دا مظاهره کې د سنان هم په ځینو ځایونو کې د خار په څنډو کې وی خلو یم مظاهره اورستی ورځ بیا ټاکل سوی ده چې د پنځشنبه په ورځ د کاملا هارس د نوماندی د په ورځ باندې بیا دوی غوښتنه کړې ده چې پاید لسکونه زره خلک راټول سي د پرون د ویناو یا د کنوانشن د لومړی ورځ په اړه د راپور په ګډ سر ګورو
نوري اشلی خپل پلارته د وینا بلنه ورکړه د ډیموکراتانو ملي کنونشن ته په وینا کې بایدن خپل هغه ژمنه پوره کړې شي دای به بل نسل ته د مشال د سپارلو مشر وي
آیا تاسو چمتو یاست چې کاملا هارس او ټیم والز وټاکی
په دې سره هغه د نوامبر په ټاکنو کې د خپل ګوند نوې نوماندې کاملا هارس سره بشپړ ملاتړ اعلان کړو
هغه به یو داسي ولسمشروي چې زمون کوچنیان ترې تمه کولای شي هغه به یو ولسمشروي چې د نړۍ د مشران به درناوي کوي هغه به یو داسي ولسمشروي چې مونږ ټول پر ویاړو او هغه به یو تاريخي ولسمشروي چې د امریکا راتلونکو به تضمین کړي
بایدن په دیموکراتي کولمړنۍ او سیالیو کې به سیالو یو میاشت مخکې شاوخوا څلور زره استازي دلته د هغه د نومولو لپاره ټاکل شوی وو مګر دوشنبه هغه د کاملا هارس او د هغې د لاسراوړنو متوازن ملاتړ وکړ
کرونا نور زموږ ژوند نه کنټرولوي موږ له اقتصادي ناورین څخه راوتلی یو او په ټوله نړۍ کې پیاوړی اقتصاد لرو شپېته میلیونه نوې دندې مو رامنځته کړې کوچنیو سوداګرو وده کړې د سهامیو بازار د ریکارډ تر کچې لوړ دی تقاعد لوړ شوی انفلاسیون راټیټ شوی او لا هم راټیټیږي
د کاملا هارس د قوي ملاتړ څرګندونو او د هغه د ګوند په مینا او مننې مونږ دلته د کنونشن له ځنو غړو سره خبرې وکړې دا هغه څه دي سره لدې چې ترامپ هڅه کوي د ډیموکراتانو ترمنځ نفاق رامنځته کړي بایدن د ډیموکراتانو هغه شرط تکرار کړ چې په خاني څارنواله هارس به په محکمه کې د مجرم ترامپ پر وړاندې ودرېږي
دا یو خولي وینا وه دا یو والی وینا وه د کلونو او کلونو خدمت پایله وه
هغه میراث پیوړی او مثبت دی. نن شپه هغه د امریکا خلکو ته وویل چې ولې هغه له دوی سره مینه لري او هغه څه چې ده په 50 کلونو کې موږ او ملت لپاره کړي د منلو وړ ریکارډ لري. دوی هغه مجبور کړ. دا یوه کودتا وه. موږ کودتا درلوده. دا زموږ د هیواد په تاریخ کې لومړی کودتا وه.
بایدن هاریس ته په غیږ ورکولو سره خپل وینا پای ته ورسوله. نوموړی د یو داسې مشر په توګه د ډیموکراتانو په منځ کې خپل رول ولوباوه چې دا ځل ممکن د قدرت په لیږ سره هیواد له ټرمپ څخه وژغوري.
جرم به راټیټ شي کله چې موږ د محکوم شوي مجرم پر ځای د ولسمشرۍ په دفتر کې څارنواله وټاکو.
جو، ستاسو د تاریخي مشرتابه څخه مننه. زموږ ملت ته د یو عمر خدمت لپاره مننه. موږ د تل لپاره له تاسو منندوی یو.
غورځنګ د امریکا غږ، واشنگتن.
او نن په دوهمه ورځ د اوباما د وینا ورځ ده. نور به هم غنی نورې ویناوي وایي، خو ورسته وینا او چې خلک ورته په تمه دي هغه د پخواني ولسمشر اوباما وینا ده، او بل سبا د پخواني ولسمشر بل کلینټن وینا ده. د ډیموکراتانو کنوانسیون څلور ورځې روان وي.
ډیره مننه خاورین صاحب. په نورو نړیوالو خبرونو کې د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هغه هیواد صدر اعظم لی کیانګ به روانه اونۍ روسي او بلاروس ته سفر وکړي. لی په داسې وخت کې سفر کوي چې په دې وروستیو کې چین او روسي اقتصادي همکاري او ډیپلوماتیک اړیکې پراخ کړي دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا سفر به د سه شنبې ورځې څخه ترجمې پورې دوام وکړي. په دې سفر کې چین او روسي د مرشان ترمنځ د 9 منظمې غونډې ترسره کېدل هم شامل دي. د چین صدر اعظم په پام کې لري چې روسي د خپل سفر په ترڅ کې د دوه اړخیزو اړیکو او د ګډو اندیښنو په اړه د عملی همکاري په اړه ژور نظرونه تبادله کړي. د روسیې او چین ستراتیژیک ملګرتیا د مسکو لخوا پر اوکراین له برید وروسته زیاته شوې او بیجنګ هیڅ کله دا برید نه دی غندلی. متحده ایالاتو د شنبې په ورځ د اگست 19 په جنوبي کوریا باندې د 3.15 میلیارد ډالرو په ارزښت د اپاچی برید کوونکو هلیکوپټرو او د همدی هلیکوپټرو د اړوند تجهیزاتو او توغندیو پلورل منظور کړ. د امریکا د دفاعي امنیتي همکاري ادارې په یوې اعلامیې کې ویلي چې په دې هلیکوپټرو سره به د جنوبي کوریا پاوز په دا وړتیا ورکړ شي چې د دښمن مخه ونیسي او په سیمه ایزو عملیاتو کې برخه واخلي. د دفاعي امنیتي همکاري ادارې په اعلامیې کې دا هم ویل شوی چې په دې چولک سره به د یو ستر متحد امنیت خشي. اعلامیه کې راغلي چې کوریا د هند آرام سمندر په سیمه کې د سیاسي ثبات او اقتصادي ودې لپاره یو قوت دی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په جنوبي کوریا د دې چولکو پلور منظور کړی او د دفاعي امنیتي همکاري ادارې په اړه کانګرس ته احوال ورکړی دی. په پاکستان کې د طبي ناورینو د مخنیوي ملي ادارې ویلي چې د روان میلادي کال د جولای له لومړۍ نیټې څخه د اګست تر 13 پورې د بارانونو او سیلابونو له امله په بیلابیلو پیښو کې په دغه هیواد کې 195 کسان مړ شوي او 312 نور ژوبل شوي دي. دغه ادارې په خپله ویبپاڼه په خبرې کړي بیان کې ویلي چې دا تلفات د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د ورښتونو، ودانیو ړنګېدو، تندر پرېوتو او په سیلابي اوبو کې د ډوبېدو په پیښو کې رامنځته شوي دي. تبې چې د اګستر اتلسمی د بارانو پر مهال په پیښو کې 2293 کورونه ړنګ شوي یا زیانمن شوي دي او 325 سروي وژل شوي دي. له تیرو څو کلونو راهیسې د پشکال بارانو په پاکستان کې ګڼ مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دوشمې په ورځ اعلان وکړ چې اسرائیل د حماس سره په جګړه کې د اوربان د ترلاسه کولو لوړاندې څخه ملاتړ کوي. د متحده ایالاتو لوړ پوړي ډیپلوماټ له حماس څخه هم وغوښتل چې د دې وړاندې ملاتړ وکړي او ویل چې دا به په غزه کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه په خکولو کې مرسته وکړي. نور جزئیات په ریپورت کې.
اسرائیل تیر اونۍ د هغه وړاندې سره موافقه وکړه چې د حماس سره په جګړه کې اوربنته د رسیدو لپاره پاتې اختلافات له منځه یوسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اعلان د دوشنبه په ورځ د لوړپوړو اسرائیلي چارواکو سره د سو ملاقاتونو وروسته وکړل. په ورته وخت کې د اسرائیلو پوس په غزه کې د حماس لخوا د شپږو برمته شو اسرائیلیانو د مړو د منتل کېدو خبر ورکړی. خاغلی بلینکن د نتنیاهو سره د ملاقات وروسته خبریالانو ته وویل چې اوس د حماس پوری اړه لري چې ورته چاره ترسره کړي او بیا د مصر، قطر او د امریکا د متحده ایالاتونو سره په ملتیا پروسه بشپړه کړي. بلینکن خبریالانو ته دا ونویل چې د حماس لخوا وړاندې شو اندېښنو ته ځواب ویل شوی او کنه.
د حماس لپاره بل مهم ګام دا دی چې هو وایي او بیا به په راتلونکو ورځو کې ټول کارپوهان او مذاکره کوونکي د موافقې د پلي کولو په اړه د واضح تفاهم لپاره کار وکړي.
د اسرائیلو په لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو په حکومت فشارونه زیات شوي دي چې د حماس لخوا د نیول شو اسرائیلي يرغمل شو د خوشی کولو لپاره د اقدامات وکړي. بلینکن هغه ته د اوربند موافقې ته د رسیدو اهمیت څرګند
کړ.
د هر ورځې په تیرېدو سره چې توافقونه شي دوه شیان رامنځته کېدای شي، یو نور يرغمل شوي کسان کېدای شي مړ شي، او دوهم دا چې داسې نورې پېښې کېدای شي شیان نور هم ستونزمن کړي.
بلینکن وویل چې هغه د اسرائیلو د دفاع وزیر یوف ګالنډ سره د ملاقات په وخت په غزه کې د بشر دوستانه وضعیت په اړه د بیړنۍ حالت یادونه وکړه. هم دغه ډول په دغو خبرو کې د غزه په تړانګ کې د پولیو د وایرس د احتمالي بیا راپورته کېدو په مسله هم خبرې وکړې. د فلسطین روغتیایي چارواکو تیرونی د پولیو یوې قضیې رپورټ ورکړو.
موږ په یو مفصل پلان کار کوو ترڅو ډاډ ترلاسه کړو چې هغه څوک چې د پولیو پر وړاندې واکسین کولو ته اړتیا لري واکسین شي، او موږ په دې اړه د اسرائیلو حکومت سره کار کوو.
د اسرائیلو نه د روانېدو پر مهال بلینکن راتلونکي کې د نورو خبرو اترو لپاره مصر او قطر ته سفر کوي. امریکا په دوحه کې د خبرو اترو پر مهال د یو منځمهاله اوربند وړاندیز کړو. دا اونۍ په قاهره کې خبري اترې دوام وکړي. بلینکن ویل انکه حماس اوربند ومني هم بیا هم پیچلې ستونزې شته چې رهبران باید سخت پریکړې وکړي، خو نوموړي په دې اړه تفصیل ورنکړو. دا وا د ورونیکا اګلیشیا د رپورټ پښتو ژباړه نظرانی یوسفزی امریکا غږ.
په فلیپین کې افغانان ته د امریکا د ځانګړو ویزو یا ایسایوی د تای مراحل کې دوه پاړه جزئیات لرو چې په همدې خبرونه کې خبرې کې ترې ودمی ورسته. ټاکل شوی فلیپین د ایسایوی امریکا ته د مهاجرت د ځانګړو ویزو یو شمیر افغانو متقاضیانو ته لنډمهاله استوګنه ورکړي. چارواکي وایي فلیپین به محدود شمیر افغانان ته د ټاکلي وخت لپاره ځای ورکړي څو امریکا ته یې د تګ کارونه بشپړ شي. د خبر نو جزئیات له خپل همکار سمیع الله جلازی نه اخلم چې دلته په سټوډیو کې را سره دی. جلازی صاحب په خیر اغلاس، او که موږ سره دغه خبر او معلومات نور هم شریک کړي.
فایزی صاحب مننه. دغه خبر واشنگتن او مانیلا نن سه شنبه ورکړی، خو دواړو حکومتونو پرته له دې چې کره شمیر وړاندې کړي ویلي دي چې محدود شمیر کسان به فلیپین ته ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې دا نه دی ویل شوی چې دا پروسه به څه وخت پیلېږي، او دای هم نه دی ویلي چې څومره ویزې به طی مراحل کېږي. د په فلیپین کې په امریکا کې د فلیپین د سفارت یو ویان ویلي دي چې دغه هوکړې له مخې به د هغه مکان یا ځای ټولې چارې چې افغانان پکې ځای پر ځای کیږي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پر مخ وړل کیږي. واشنگتن به په دې موده کې د غوی د خوړو، سرپناه، امنیت، روغتیایي اړتیاو او ترانسپورت په ګډون ټول ضرورتونه پوره کړي. د فلیپین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې هر متقاضي تر 950 ورځو زیات په غیواد کې نشي پاتې کېدای، مګر دا چې په سفارت کې په قونسلي برخه کې کارونه پر مخ روان وي. چارواکو دا هم ویلي دي چې د ایسایوی ویزه هر متقاضي لومړی باید په افغانستان کې طبي معاینات وکړي او بیا د فلیپین ویزا ترلاسه کړي. دغه اعلان په داسې حال کې کیږي چې تیر کال په فلیپین کې د دې پروسې سره په کور دننه د امنیت او یو شمیر نورو اندېښنو له امله سخت مخالفت شوی و، ځکه هغه تر ډیره یو غیر مسلمان هیواد دی، او په هغه وخت کې په پام کې و چې 50,000 کسان او د هغوی د کورنۍ غړي په نوموړي هیواد کې د اسنادو د ترلاسه کېدو لپاره ځای پر ځای شي. که څه هم د 2020 کال په اګست میاشت کې د افغانستان د جمهوري نظام تر رنګېدو وروسته په لسګونه زره کسان د امریکا او د امریکا د متحدینو لخوا له افغانستان وویستل شول، خو لا هم ګڼ شمېر کسان په بهرنیو هیوادونو او په افغانستان کې پاتې دي چې د بهرنیو هیوادونو او بهرنیو قواو سره کار کړی دی، او دا هڅه کوي چې نورو هیوادونو ته وویستل شي. فیضی
ډېره زیاته مننه جلازه صاحب له معلوماتو. افغان طالبان د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي اسف دورانی هغه بیان ته سخت غبرګون ښودلې چې پکې نوموړي ویلو چې د نړۍ د نه پاملرنې له امله د افغانستان له خاورې د 2001 کال د سپتمبر د 12 د پیښې په څیر د بلې پیښې احتمال موجود دی. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت د خالد دورانی وینا ته دا وینا له حقیقت لري او پاروونکې بلل ده. نور حال د شهناز نفیس پر کوټ.
په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرسیال ویانت
زیا احمد تکل ویلی خاغلی دورانی باید پوهشی چې دا د ډیپلوماټانو دندا نه دا چې دا سپارون کې رسنیزی تبصری وکړي چې د هیوادونو اړیکې زیانمنې کړي. د خاغلی دورانی داسې جدي سرګندونو ته د طالبانو جواب څومره مهم کېدای شي؟
دا عین هغه سناریو ده کوم چې د خاغلی اشرف غنی په وخت کې دغه دواړه هیوادونه یو په بل باندې دغه بلیم گیم ته ادامه ورکوو. په هغه وخت کې هم د جمهوریت چارواکو دا خبره کوله چې افغانستان کې جنگ جګړه ناامنی ټول د پاکستان ځینې راځي او پاکستاني مقاماتو او مخصوصا د هغوی استخبارات او نظامیان دا خبره کوله چې امنیت دننه په افغانستان کې د خپله د افغانانو وظیفه ده. نو اوس قصه بدله شوې، داسې ښکاري چې پاکستان په هماغه شرایطو کې کوم چې د جمهوریت په وخت کې افغانستانو هغه سره اوس مواجه دی.
د پاکستان ځانګړي استازي خاغلی دورانی په اسلام آباد کې د پاکستان د پخوانو سفیرانو یوې غونډې ته د افغانستان پر ضد د پخوانو تورونو یادونه کړې ده. نوموړي ویلي داعش، خراسان او تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی په افغانستان کې دي او زیاتوي داعش ته ځواکمنېدو په حالت کې دی. خو آیا د دې هر څه تور په افغانستان باندې د پوری کولو سره پاکستان د مسؤلیت نه خلاصې دی شي؟
زمونږ سره زنیم پالیسۍ داسې وي چې مونږ داسې ګروپونو ته اجازت ورکړو، وروسته څلوېښت پنځه څلوېښت کال ورنه داسې اجازت دی دغه ګروپونو ته چې هغوی دلته خپل ځان مضبوط کړي، چنده راوچته کړي، خپل فنډنګ وکړي، خپل مرکز جوړ کړي. نو داسې ناسور چې بیا راشي نو هغه ایستو کې بیا یو خو تکلیف ډېر زیات وي او بعضې وخت مکمل علاج هم نه کېږي، د علاج وخت تېر شوی. نو دا یو مسله پاکستان ته ده، د ایکسټریمیزم مسله پاکستان ته ده. دلته چې کوم داسې ګوندونه دي چې هغوی د دغه نظریې پرچار کوي یا دغه نظریې سره دغه لري دا یو هماهنګي ورسره لري، نو د هغه په وجه باندې چې کوم دی پاکستان لپاره مشکلات پیدا کیږي. پاکستان لاول چې کوم دی خپل کور صفا کول پکار دی.
د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت پرستیال خاغلی تکل ویلی د خاغلی دورانی لخوا د یادو شوو ستونزو او خطرونو احتمال په حقیقت کې د پاکستان څخه لیدل کیږي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تورونو دا لړۍ د مسلې حل کې دی شي؟
باخیده یو لار پکار ده، ناشته پکار ده. تش په دې باندې کې چې د میډیا د لارې، د مطبوعاتو د لارې، د رسنو د لارې به یو بل باندې تورونو لګي. اندغه تورونو په خوا هم څه نتیجه نه وروتي او نن یې هم څه نتیجه مخې ته راغلي.
د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی د امریکا غږ آشنا ټلویزیون ته د واتس اپ لاري ویلي طالبانو د هغه مرکا کتلی نه ده، خو د رسنو پر ریپورتونو باور کړي دي.
طالبانو مرکا کتلی نه ده، خو د رسنو پر راپورونو باور کړي. په دغه راپورونو کې زماله بیان څخه ځنی خبرې اخیستل شوی او ځنی نه.
خاغلی دورانی پاکستانی سفیرانو ته ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې هرکلی کړي، خو وايي د ٹی ٹی پی له عمله طالبانو سره د پاکستان اړیکې لا خرابې شوې دي. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی په تازه څرګندونه کې ویلي چې د افغانستان وضعیت ته د نړۍ د نه پاملرنې له امله دغه هیواد یو ځل بیا په نوي میلسه کې طالبانو د لومړنۍ واکمنۍ حالت سره مخ کېدلی شي او د 2001 کال د سپتمبر د 12 پیښې په څیر پیښې بیا تکرارېدلی شي. پر همدې موضوع د خبرونې له قدرمن میلمه د پخوانۍ ولسي جرګې غړي خالد پښتون سره خبرې کوم. پښتون صاحب، خبرونه ته خراغ لست.
ډیر مننه تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته د ورځې کومي سلامونه او احترامات تقدیمو.
وعلیکم السلام. پاکستان د څه په اړه اندېښنه لري؟ آیا واقعا له افغانستان د سپتمبر 12 نیټې په څیر د برید ګواښ نړۍ ته متوجه دی؟
دا یو موضوع په ډیر جرأت سره باید وایو چې پاکستان یو درنګ بازی پلی کوي یا بازی کوي. تاسو وګوري چل کاله په افغانستان کې د افغانستان جمهوریت نظام په متواتر ډول پاکستان په یي متهم کې چې د شلو نه زیات تورستي ډلې د پاکستان څخه راځي او په افغانستان کې د جمهوریت خلاف عملیات کوي. نن عین قصه هغه تورستي ګروپونه چې د طالبانو په کامیابیدو سره ټول افغانستان ته راغلي دي او په افغانستان کې په کندهار، په بدخشان، په غزنی او یو کې د نورو مرکزو کې مقیم دي، ځای پر ځای شوي دي، د افغانستان د لارې دی په پاکستان کې عملیات کوي. اوس جالب دا ده چې آصف درانی دا خبره خو صحیح کوي، بالکل صحیح وایي چې یو ځل بیا د سپتمبر د ولسمي واقعیت شاید بیا تکرار شي، لیکن نا خبر ده دی څخه چې همدغه کسان خو تاسو سپورټ کړه، تاسو تربیه کړه، تاسو یې شاته ولاړو، نن چې تاسو ته دا حالت راغی بیا اوس د ولسمي د سپتمبر خبره بیا راپورته کوي او دنیا و دې ته متوجه
کوي. همدا اوس پاکستان کې خبرې دونه زیات شوي دي پرستانیو کې خبرېږي، مونږ هم خبره کړې زیات شمیر رپورټونه په دې اړه. پاکستان کې اکثره بریدونه شوي دي د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی لخوای مسولیت په غاړه اخیستل شوی دی او پاکستان هم دی کابل د طالبان سره ظاهرا په یو شکل باندې په جنجال اخته دی. په دې اړه ستاسو نظر؟
بالکل ما مخکې وویله چې عین هغه تروریستي ډلې چې پخوا د پاکستان افغانستان ته راتللې اوس د افغانستان سره پاکستان ته د ٹی ٹی پی په سپورټ دي. موږ د ٹی ٹی پی عملیات په پاکستان کې هر ورځ وینو، څارو یې، واقعاً حالت ته کنټرول څخه د وتلو په حالت کې دی. طالبان د بخښنه غواړم پاکستان د یوې خوا سره ٹی ٹی پی له عملیاتو څخه سخت متاثر دی، خو د بلې خوا سره د طالبانو سره د ډیرو نږدې اړیکو په خاطر دوی طالبان د ډیر فشار لاندې مچ راوستلی، خو په عین حال کې دغه مسؤلیت بېرته د طالبانو پر موجودیت اچي د دوی د نپابندۍ او د دوی د عدم توجه په خاطر چې ٹی ٹی پی هلته قوت پیدا کړی دی. همدا دلیل دی تا چې ولیدل چې القاعدې اول مشر الزویری بعد د اسامه بن لادن سره په کابل کې مړ شو. د القاعدې یو تعداد غړي د اوس تسکي په افغانستان کې برحاله دي، حتی په ادارو کې کارونه کوي. د خراسان ډله کڅان ظاهران د طالبانو مخالفه ده خو په افغانستان او پاکستان کې موجوده ده، او نور داسې شر ډلې چې نمونه تکرار یې زه لازم نه بولم، خو ډېرې زیاتې ډلې دي لکه تاریخ اسلامي ازبکستان، انصار الله، نوزت اسلامي تاجکستان، د چرکې ترکستان ډله او داسې نور.
پښتون صاحب، طالبان هم د آصف درانی څرګندون ته تند خبرګون خودلای دی او لکه څنګه تاسو د ظواهری ادونه وکلا د نورو جنگی ډلو شتون په افغانستان کې پاره خبرې وکړي، دا څنګه ثابت دی چې نورو ډلې هم په افغانستان کې شته سره لدی طالبان ردوي او ظاهر د پاکستان او د افغان طالبانو اړیکې د تحریک طالبان پاکستان په سر باندې ولې جنجال شي دی او څنګه دا جنجالي بریخ او جدي مسله ده؟
تاسو وګورئ د دې کار د ثبوت لپاره نه موږ کیمرا لرو او نه داسې اسناد لرو چې هغه و پاکستان ته یا دنیا ته وړاندې کړو، خو زموږ محلي خلک، زموږ د ولایاتو مقیم خلک، مثلا د کندهار او د روزګان تر مابین د ٹی ٹی پی او ډیر غټ عظیم کیمپ موجود دی چې ورې تربیه کیږي، مثلا د غزنی په ناوه کې هلته کیمپونه موجود دي چې اکثره خارجي المنټس هلته موجود دي، مثلا د بدخشان په درو کې د غرو حالته د شرکی ترکستان، ازبکستان، تاجکستان ناراضیان د یوټیوب اته رادیو سټیشن لري. تاسو په خبره چاره ورځ
پښتون صاحب فکر نه کوي چې بهرني هیوادونه په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالات د دې ورته لري چې د بهر نه په اصلاح پاونې سامنے څارول لري، لکه څنګه تاسو مخکې د ظواهری وجل کېدو ته اشاره وکړه، نو په دې اړه اقدام کیدی نشي؟
وینه موږ تقریبا په هرو دوه میاشتو درې میاشتو کې په بازو نقاطو کې د امریکایي بی پیلوټ طیارې د عملیاتو شاهدان یو. مثلا تیر میاشت د کندهار په جنوب ریګستان د ریګ په منطقه کې هلته دوه موټر اشخاص چې ګرد ګمنام خلک وو ورسته ویل کېده چې اکثر عرب و ټول مړسي وو د بمباری په توسو. دا رقم وختن په وختن په یورو پروتو ځایو کې عملیات ست، لیکن جدي عملیات چې واقعاً امریکا پر خپل میډیا ښکاره کې او دا انتقاد طالبانو دراجي کې دروسه نه دی سوی، خو برعکس امریکا او غربیان اوس هم د طالبانو ته هر هفته 30 میلیون ډالر ښکاره او یو تعداد پیسې د پردې شاتل کول کیږي چې متاسفانه نه کیږي ډیر لږ ده.
په خپلواک سرچینو خدای نه تایید کړو هغه کوم پیسې چې لیگل کیږي تل ملګری ملتونه هم ویل چې د بشری مرستو لپاره په افغانستان کې لګول کیږي په صورت ډیر زیات مننه پښتون سب تاسو له حضور نه په خبرونه کې قدرمنو دوستانو د خبرونه هم په څو شیبو کې پاتې رسیدي تاسو له ملتیا ډیر زیات مننه تر بیا خې چاره